دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسته مو بیا هم د خبرونې تازه همایون هیوات هر کله کوم دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او څومره د خلکو په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګ مشر خغلی عبدالواحد سیرت ده سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح چینی کیدیش خلق د فساد پاړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دی اړه غږی کو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل سوی چه ده یو عربی کلمه ده هر حق چه توایی چه اغا یا وقت پی تیر سی او یا دخپل طبیع حالت نه تغییر عمومی نو ده تمونگ فساد وای سو نو فساد ده قرآن عظیم شان ده آیاتونو نه او ده احادیثو نه ده ترگندیگی چه الله ذوالجلال انسانانو تا بشریت ته ده هر حق طبیعت چی آقا لغخپل طبیع حالت نواوری دی انسانانو پا زون باندی بد تاثیر وکی اغلنده دغتا فساد ویل کیگی ولی رازو دیتا چی پا فساد پا افغانستان کی یا پا نریوال کچه باندی چطوایی او نریوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلی کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسو وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایو چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بېلګې لري مختلف عوامل لري
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و ولې نن سبا کود جزات تدوین سوی دی اغا مریل اجرا دی پده که دغا دزون نخواله پا افغانستان که او بیلگی را خیستی دی پده کود جزا که زایر کرده دی دیده اصلی عوامل یا بنیادی شاین دی فساد چه کم دی اغا رشوت دی او اختلاس دی غلاوی دی او ناوره ائتلافون پا برابر دی یا صحیح نظام که او دست نور نخواله دی چه اغا د خپل حدودونه تجاوز د ته هم مونږ د فساد او بلګه وایسو ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفینه بل داسې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بینه یوستل سي ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي حاکمیت د قانون نسته ده روابط په ضوابطو باندې قایمه دي خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې ځننه ننوتلې له دې نه سیاسون له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې له دې نه مافیا لدن دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه یې نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې ځغلولي دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو ای خواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بنا دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونه ته لاړ سي، اولته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله باندې، یعنی دغه د دنیا ډېره وړو کې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ او د اجتماع له طرف نه. ولی مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وضعي قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې یو، نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښی دي، مونږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښی دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانیه و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کوم چی چوک لالله نوو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق گی او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دغه فساد جرد او ریخی و چیگی. او امید داده چه ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښې ځغلولې دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پریدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپل کو. انشاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د تصویر عکس او انزور په لیدلو سره کومي خاطرې درې یادېږي
د عکسونو البوم تلار شو نو موږ به د خپل تیر ژوند سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو د خپل دوستانو سره د ملګرو سره د کورنۍ سره هغه ته موړي عکسونه تیر یادونه او تیر افسانې دي
په افغانستان کې د کمری او انزور په تاریخ خبري است
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند لار آلتا په یو چوکۍ کې ناستو د یو هندي عکاس لخوانه هغه عکس واخستل سو
د دې سترګو په پردو کې د تصویر دی کپټولو اینو کې د تصویر دی
اوله عکس څخه په رسمي توګه څو وخت کار واخیستل شو
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده ورو ورو بیا د کورنۍ بیا د وزرا دربار
استاد مخ تصویر چې آینه کې پاتې و استاد مخ تصویر چې آینه کې پاتې و
نن همدا موضوع تیړو په پیل کې د عکس او عکاسۍ لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت تیړو او په دې باب د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو زه واګم جبر خیلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
هر تصویر دې سوازاو ما
تصویر انزور عکس او کمره غتری چې له پیدایښت څخه بیا د ژوند تر پایه خوږې او ترخې خاطرې ښې او بدې شېبې خندا او ژړا خوښي او غم ماشومتوب ځواني او زړښت دا ټول د تاریخ په څیر د ژوند په زرینو پانو کې درجوي ځینی پخوانی انځورونه مو جوړوي او یو شمیر بیا خوښي راوړي هغه وختونو ته مو بیایي چې زموږ لپاره پکې بیغمی ډاډ او سکون وو انځور یا کس یوازې د یادګار لپاره نه